The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
گران اوریدون کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی نن د نه ورځ کال 2018 د مئی د میاشتې درشته منیټه ده دا وخت په پاکستان کې د سحر شپږ افغانستان کې د سحر پنځه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګل د ماسخوتن نه بجې دي د وایس اف امریکا دیو ریډیو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هر کلی وایم وړاندې کوو خبرونه خو لومړی غوښې د مهمو خبرونو سره ټکو ته د برتانیې په مانچستر ښار کې د موسیقۍ په یو کنسرت کې چاودنه شوې پولیس وایي تر دې دمه پکې نورلس کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي د چاودنې علت لا معلوم نه دی د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل د دورې په وخت په ایران تور لګولې په سیمه کې د ترګرۍ ملاتړ کوي او د امریکې لخوا د جوهري لوزنامې وروسته نور ډاډه شوی دی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي په سوابه او پیښور کې به د سی پیک په نامه نوي خارونه جوړیږي او دغه ډول سلورو لوی منصوبو باندې به یولس ارب ډالرې مصرف کیږي قدرمن اوریدونکو په دې موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه هم لرو خو لومړی ورزو د خبرونو تفصیل ته د برتانیې په مانچستر ښار کې د موسیقۍ د یو کنسرت په ودانۍ کې چاودنه شوې ده د برتانیې پولیس وایي په دغه چاودنه کې تر دې دمه نورلس کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي پولیس وایي امکان دی چې دغه د ترګرۍ پیښه وي یعنی شاهدین وایي د کنسرت په حال کې دننه په زرګونو ګیسي پوکڼۍ اوچتې شوې وې کیدای شي چې د چاودنې سبب هم دغه وي په دغه مرکز کې د 20,000 کسانو د ناستې ځای موجود دی دغه چاودنې د امریکې د وتلې سندرغاړي آریانا ګراندې د کنسرت په اخیری وخت کې شوې دي مطبوعات وایي امریکنۍ سندرغاړي آریانا پکې نه ده جوبل شوې برتانیې د دغې چاودنو وروستو په خواوشا سیمو کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل د دورې په وخت په ایران سخت ټکونه کړي او ویلي دي د صدر اوباما انتظامیې د ایران سره جوهري لوزنامه یوه لویه غلطي وه چې ایران ورسره نور ډاډه شوی دی نوموړي د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د ملاقات په وخت هغه رپورټونه دروغ وبلل چې ګنې د روس خارجه وزیر ته د اسرائیل په اړه معلومات ورکړي وو نوموړي بیا بیا دغه خبره تکرار کړه چې د روس چارواکو سره یې د خبرو په وخت اړو د اسرائیل نوم نه دی اخیستی او دغه خبرونه دروغ دي چې ګنې صدر ډونالډ ټرمپ د روس خارجه وزیر سرګی لاروف سره د ملاقات په وخت د اسرائیل په اړه استخباراتي معلومات هغه ته ورکړي دي د امریکې د صدر ټرمپ پخوانی د ملي امنیت سلاکار مایکل فلین سینټ ته په تیرو انتخاباتو کې د روس ته ممکنه لاسوهنې دستاویزات ورکولونه انکار کړی دی په کانګرس کې د دواړو ګوندونو غړو وایس اف امریکا ته ویلي مایکل فلین د پنځم ترمیم خواست په دې غرض کړی چې دی که معلومات ورکوي دی به پکې پخپله مجرم ثابتېږي په امریکا کې چې څوک عدالت کې خاموشي اختیار کړي او معلومات ورکول نه غواړي نو دې ته ففت امینډمنټ یا پنځم ترمیم وایي چې د امریکې د آئین تر مخه څوک په دې نشي مجبورولی چې په زوره ګواهي ورکړي صدر ټرمپ ته دې نه وړاندې د سعودي دوره کړې وه او هلته یې د سعودي عرب سره د 3 ارب ډالرو د سرمایه کاری یو شمېر لوزنامې هم دستخط کړي دي مطبوعاتي رپورټونه وایي د خیبر پښتونخوا او فرنټیر ورس ارګنایزیشن یا اف ډبلیو او د 12 ارب ډالرو سلور لوی ترقیاتي منصوبو جوړولو لوزنامه دستخط کړې ده د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د یو خبری کانفرنس په وخت د دغې منصوبو اعلان کړی او ویلي دي د سوابۍ سره نږدې د موټروی په غاړه به د سی پیک ښار جوړیږي چې 80,000 کناله به په 80,000 کناله رقبه به خور وي او 4.4 ارب ډالرې به پرې مصرف کیږي چې پکې به 2,500 پلاټونه وي تعلیمي زون پارکونه هسپتالونه او اعلی معیاري هوټلونه به پکې هم جوړیږي چې ورسره به په ملک کې 40 تعمیراتي یا د ودانو صنعتونو ته ګټه ورسي او 80,000 کسانو ته به روزګارونه په لاس ورشي وزیر اعلی ویلي دي بل دغسې ښار به د پېښور سره نږدې جوړیږي چې پکې به 1,000 پلاټونه جوړیږي د امریکې خارجه وزارت یو وار بیا د ترکی د امنیتي ادارې دغه ګامونو غندنه کړې ده چې تېره هفته د صدر اردغان د دورې په وخت په واشنگټن کې مظاهره چانو په ضد اخیستي وو ترکی په دغه کار خپل سفیر د واشنگټن نه واپس ترکی ته بللی دی
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زمونږ دا یو ساته نه بلکې نیم ساته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غوري څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل. په مانچستر کې چې د برتانیې لوی ښار دی په هلته په یو کنسرت کې چې د موسیقۍ یو محفل روانو په هغې کې د هغې په ودانۍ کې دننه چاودنه شوې ده. پولیس وایي چې د لومړي معلوماتو تر مخه په دغه کې نورلس کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. د دغې په اړه به نور معلومات هم راځي، خو تر دې دمه چې کوم معلومات زموږ مخې ته راغلي په هغې باندې د ډیوه راډیو همکار اشفاق مومند تفصیل په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د برتانیې په مانچستر ښار کې د موسیقۍ یوې لویې دستوري په وخت شوې بمي چاودنو له کبله د برتانوي پولیسو تر مخه لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او تر 50 زیات نور ژوبل دي. نړیواله میډیا د مړو شمېره تر 25 پورې ښایي. دا چاودنې څو ساعته وړاندې شوې چېرته چې د امریکا یو سندرغاړي آریانا ګرانډې د سندرو لپاره دغه دستوره راجوړه کړې شوې وه. په ځایي میډیا، پولیس او ایمبولینس په ګڼ شمېر ښودل کېږي او په لوی شمېر خلک د پیښې د ځای نه د راوتلو په حالت کې په ویډیوګانو کې ښکاري. د ځایي پولیسو لخوا خلکو ته امر جاري کړی شوی دی چې د پیښې د ځای څخه لرې ووسي. د دستوري په ځای کې تر 20,000 پورې د خلکو کېناستو کرسۍ موجود دي. ځینې میډیایي راپورونه وایي چې د پیښې په ځای کې دوه درنې چاودنې اوریدل شوې دي. د پولیس لخوا د 19 کسانو د مړینې شمېره یاده کړل شوې، خو ویره ده چې دغه شمېره نوره هم زیاتوي ځکه چې د پیښې عیني شاهدان وایي چې تر 150 پورې کسان په ځمکه پراته لیدل شوي دي. په دستوره کې زیاتره ځوانان وو چې د امریکایي سندرغاړي او هنرمندې کتو او اوریدو ته راغونډ شوي وو. د هغې وایاند ویلي دي چې آریانا ګرانډې په صحت روغه ده او ورته کوم زیان نه دی رسېدلی. چاودنه هغه وخت وشوه کله چې دستوره په ختمېدو کې وه. د چاودنې وروسته د پیښې د ځای نه اخیستل شوي په موبایل ویډیوګانو کې خلک ګډې وډې منډې وخي او عیني شاهدان وایي چې په مختلفو اړخونو خلکو د وتلو کوشش کاوه. د پیښې په وخت ژوبلو خلکو ته د ګاډو په رسېدو کې هم مشکلات وو. تر اوسه د پیښې علت د پولیسو لخوا نه دی ښودل شوی او پلټنې روانې کړې شوي دي. ځینې شاهدان دا هم وایي چې لوی لوی پوکڼۍ دغه ځای کې موجود وي او دا هم امکان شته چې دغه د ګیس نه ډکې کړل شوي وي. د کومې له سببه چې چاودنه شوي وي بیا په ټیل ناټیل کې د ډزېدو سره مر ژوبله شوي وي.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زمونږ دا نیم ساعته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه اوري. قدر من اوریدونکو زه بختور شایم ورزو وړاندې رپورټ په لوته. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د اسرائیل د دورې په وخت باندې په ایران باندې سخت ټکونه کړي. ویلي دي چې د صدر اوباما انتظامی لخوا چې د ایران سره کومه جوهري لوزنامه شوې وه دغه یو لویه غلطي وه. هغې سره ایران نور ډاډه شوی دی. نوموړي په ایران د ترګرۍ د ملاتړ تورونه هم لګولي دي. تفصیلات اورو د ډیوی رادیو همکار زاهد خټک په رپورټ کې.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د منځنی ختیځ د سفر په دویم پړاو اسرائیل ته رسیدلی، چرته چې هغه ویلي اوس په منځنی ختیځ کې د امنیت، سولې او ثبات د راوستو په برخه کې یو فرصت موجود دی. اسرائیلو ته د امریکا د صدر په توګه د ډونالډ ټرمپ دا لومړنی سفر دی. ټرمپ ته د هرکلی لپاره د اسرائیلو صدر او وزیر اعظم هوایی ډګر ته ورغلی وو او د ګل په ورځ یې له دواړو مشرانو سره لیدلی. اسرائیلی وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره د رسمي خبرو تر وړاندې ډونالډ ټرمپ د ایران او د امریکا په شمول د ګڼ شمېر غربي قوتونو ترمنځ د اټومي معاهدې سخته غندنه کړې. هغه ویلي دغه لوزنامې د ایران مخه نیولو پر ځای دغه ملک نور هم زړور کړی او دا چې ایران ترهګرۍ د ملاتړ نه لاس نه دی اغستی. ټرمپ مارچ میاشت کې ویلي وو چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې تړون به ښایي دومره ستونزمن نه وي څومره چې خلک فکر کوي، خو هغه په دې اړه څو نور نه ویلي چې دا به سرنګ وي. په تل ابیب کې هوایي ډګر ته په رسیدو سره ښاغلي ټرمپ ویلي چې په دغه موقع باید ترهګرو ته ماتې ورکړی شي او په دې برخه کې باید په ګډه کار وشي. ټرمپ تر دې مخکې د سعودي عربستان په سرخار ریاض کې د خبرو په مهال د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې په یووالي باندې ټینګار کړی او بیا په یو تاریخي پرواز کې نیغ په نیغه له سعودي عربستان نه اسرائیلو ته ورغلی. ټرمپ په سعودي کې د خپلو خبرو په دوام دا هم ویلي چې اسلامي ملکونه باید د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې سره ټول یو موټی شي. د ویلی جګړه د خ او بدو ترمنځ ده. ټرمپ په ریاض کې د اسلامي هیوادونو په یو سرمشریزه غونډه کې ویلي چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه د عقیدو په وړاندې جګړه نه ده. ټرمپ همدارنګ ایران ته اشاره کړې چې له سعودي عربستان سره رقابت کوي چې د سیمې په بې ثباتۍ کې فعاله ونډه لري. ټرمپ ویلي لبنان نه نیولې تر عراق او یمن پورې ایران ترهګر روزي او پیسې ورکوي تر څو په سیمه کې ویره او وحشت خپور کړي. بلخوا د ایران صدر حسن روحانی په سعودي عرب کې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او د اسلامي ملکونو د سرمشرانو غونډه یو تماشا بللې او وایي د امریکا او ایران تعلقات لکه د کګې لارې په ډول دي. حسن روحانی جمعې په ورځ په انتخاباتو کې صدارت د دویمې دورې لپاره منتخب شوې. د ویلي په سعودي عرب کې غونډه هسې یو تماشا وه چې هیڅ عملي او سیاسي اهمیت نه لري. ایرانی صدر د صدر ټرمپ د سعودي عرب د دورې غندنه هم وکړه او ویل ډونالډ ټرمپ داسې ملک د خپل دورې لپاره منتخب کړی چې په هیڅ کله هم انتخابات نه دي کړي. هغه ویلي چې د ایران په وروستیو اوټونو کې 500 میلیونو نه زیاتو خلکو برخه اخیستي. اسوسییټډ پریس خبري ادارې د یو تپوس په ځواب کې حسن روحانی ویلي امریکایان د دوی د مذهب علم نه لري او همدغه اصلي مسله ده. حسن روحانی ویلي په منځني ختیځ کې د ایران د مرستې بغیر ثبات نشي ترلاسه کېدی. د اتوار په ورځ په ریاض کې د اسلامي او عرب ملکونو د سرمشرانو غونډې ته خپله وینا کې صدر ټرمپ ویلي وو ایران د ترهګرۍ په اور تیل شیندي او په سیمه کې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د ریاض غونډې ته وینا کې د سعودي بادشاه سلمان هم په ایران ترهګرۍ د لمن وهلو الزام لګولی. سعودي عرب ته د صدر ټرمپ د دورې په مهال سعودي عرب امریکا نه د وسلو اغوستلو لپاره د اربونو ډالرو معاهده هم لاسلیک کړي. حسن روحانی د امریکا او سعودي عرب په معاهده ټکونه کړي. ایرانی صدر زیاته کړي د ایران د بیلیسټیک میزایل پروګرام جایز دی او وایي ملک به د میزایلو ازمونې نه ودروي.
قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ده. د مای په 15مه نیټه به په برسلز کې د ناتو غونډه کیږي او په 16مه نیټه به بیا د وو لوی صنعتي هیوادونو یا د جی 7 غونډه کیږي چې صدر ډونالډ ټرمپ په کې ګډون کوي. روس چې د ناتو غړی نه دی دغه ائتلاف په پرمختګ او دغه ائتلاف په خورېدو باندې اندېښنې ښودلې دي. تفصیلات اورو د ډیوی ریډیو همکار اشفاق مومند په ریپورت کې.
دی اونۍ دوه نړیوالې غونډې کېدونکي دي چې پکې یوه د ناټو سرمشریزه غونډه ده او بله د جی 7 یا د نړۍ د 8 شتمنو هیوادونو د مشرانو غونډه ده. دغه غونډو کې به امکان دی د روس په اړه باندې خبرې کیږي. د ناټو سرمشریزه غونډه به په 15مه مې برسلز کې کیږي او د دغه یو ورځ وروسته به په سیسیلی ایټالیې کې د جی 7 غونډه کیږي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ به دواړه غونډو کې برخه اخلي. تمنشته چې د روس صدر ولادیمیر پوتین سره صدر ټرمپ لیده کاته وکړي. د دواړو مشرانو ترمنځ د جولای په 8مه نیټه په هیمبرګ کې کېدونکې د نړۍ د 16 شتمنو هیوادونو په غونډه کې امکان شته لیده کاته وشي. روس هیڅکله هم د ناټو ائتلاف غړیتوب ترلاسه کولو لپاره غوښتنه نه ده کړې او اکثره یې د دغه ائتلاف په رول باندې نیوکې کړي دي. د ناټو غړو ملکونو همیش له په دې فکر کاوه چې یو ورځ به روس هم د دې ائتلاف غړی جوړ شي. د کارنګي ماسکو مرکز یو څېړنکار الیگزینډر واونوف وایي تمام ائتلاف غړي ملکونه چې په کې لوی اقتصادي طاقتونه هم شامل دي د هغوی پوز د امریکایي کمانډ لاندې دي او دا به ګرانه وي چې په نظریاتي او عملی صورت کې د روس پوز د امریکا د کمانډ لاندې کار وکړي. د کرملین چارواکي فکر کوي چې ناټو د روس سره نږدې ختیځ اروپا ته خپې غزولي او یره لري چې د روس سره نږدې راتلو سره دوی څه وخت هم حمله کولی شي. د دغه ناباوري ختمولو لپاره په کال 1999 کې ناټو رشیا لوزنامه وشوه چې تر مخه یې د ناټو رشیا کونسل لاندې باقاعده غونډې کیږي. کال 2014 کې په یوکراین د روس د حملې سره د ناټو او روس همکاري ختمه شوه خو د کونسل باقاعده غونډې څو واره کېدل جاری دي. د جی 8 ملکونو د فهرست نه هم روس ته وتلو فیصله کړې وه او د کال 1998 جی 7 نوم ته بیرته دغه غونډه ویوړل شوه. روس د نړۍ 8 شتمنو هیوادونو د فهرست نه د وتلو فیصله په داسې وخت کې کړې وه چې 2 میاشتې وروسته هم دغه غونډه په روس کې ترتیب شوې وه. د نړیوالو څېړنو مرکز څېړنکار بوریس کیګار لیټسکی وایي چې دا د روس د مشرانو ناکامي ده ځکه چې د راتلونکي لپاره روس د یو دایمي غړي په حیث برابر غړیتوب ترلاسه کولی شه. هغه له بابونوف وایي چې په نړۍ اته شتمنه هیوادونو کې روس خپل ائتلاف نشو جوړولی. په دې کې صرف د غربي ملکونو اووه غړي او روس شامل وو. د امریکا نه علاوه په دغې کې جاپان، کینیډا، فرانس، برتانیا، جرمني او ایټالیا شامل دي. د جنوري په میاشت کې د روس چارواکو ویلي وو چې روس بیرته د جی ایټ غونډه کې د شاملېدو هیڅ خواهش نه لري او دا چې د دوی ترجیح د نړۍ شل طاقتونو په غونډه کې ده. ښاغلی باونوف وایي چې روس په ملک کې د جمهوري اقدارو او یو شمیر نورو ستونزو سره د جی سیون ملکونو دننه د نیوکو لاندې د راتلو له ویرې په نړۍ شل طاقتونو هیوادونو کې په شاملېدو باندې خوشحاله دی، ځکه چې په دغې کې چین او ترکیه هم شامل دي چېرته چې هم دغه ستونزې موجود دي. کیګار لیټسکی وایي چې روس د ملک دننه په دغه مت کې کوم اهداف نه دي ټاکلي، څنګه چې برازیل، چین او هند تر ډیر حده پورې په دغه کار کړی دی. څېړنکار وایي د نړۍ شلو شتمنو هیوادونو په غونډه کې د روس صدر سره د صدر ټرمپ د لیدو کتو به دومره ښې نتیجې راونه ځي، ځکه چې د صدر ټرمپ پر ضد د روس سره اړیکو باندې لا هم په امریکا کې پلټنې روانې دي.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیوه ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکوو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
دا وایس اف امریکا دی ور ریډیو د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د خبری کانفرنس په وخت باندې ویلي چې د سوابای سره نږدې بر سی پیک په نامه باندې یو نوې خار جوړیږي او همدغه شانته کې په یو شمیر نورو منصوبو باندې به په خبر پښتونخوا کې یولس اربه ډالر مصرف کیږي. تفصیلات د دی ور ریډیو همکار شعبزاده په خپل رپورت کې راټول کړي.
د خبر پښتونخوا حکومت ویلي په صوبه کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري لوی لارې لاندې د پرمختیا سلور لوی منصوبو لوزنامې لاسلیک کړي چې لګښت یې یو لس بلیونه ډالر دی. پاکستانی مطبوعات د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر پرویز خټک د خولې وایي چې صوبایي حکومت د پوځي ادارې ایف ډبلیو او یا فرنټیر ورکس ارګنایزیشن سره په سوابۍ موټروے باندې سی پیک سیټي جوړولو منصوبه لاسلیک کړي. ښاغلی پرویز خټک دغه خبرې د ګل په ورځ یو خبري کانفرنس ته د وینا په مهال کړي دي. خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ویلي د چین پاکستان اقتصادي لارې یا سی پیک لاندې جوړیدونکي دغه خار باندې به 4.4 بلیونه ډالر مصرف راځي او دغه خار به په 80,000 کیناله ځمکه جوړیږي. اعلی وزیر مطبوعاتو ته ویلي په دغه خار کې به 2,500 پلاټونه وي، په دغو کې به تعلیمي زونونه، کمرشل زونونه، اپارټمنټونه، هوټلې، پارکونه، پیټرول او سی این جی سټیشن هم جوړیږي. وزیر اعلی ویلي د دغه منصوبو لاندې به د 80,000 نه سیوا ځایي خلکو ته د روزګار موقع ترلاسه شي. د پرویز خټک په وینا دویمه لویه منصوبه په پیښور کې یو نوی هاوسینګ ټاون منصوبه ده. دغه په وینا په دغه منصوبه کې به 1,500,000 کیناله ځمکه باندې 80,000 پلاټونه جوړیږي او دغه منصوبه به د جی ټي روډ او موټروے سره تړل کیږي چې دغه سره به دغه سیمې د ځمکو قیمتونه هم سیوا شي. د پښتونخوا اعلی وزیر ویلي د فرنټیر ورکس ارګنایزیشن سره د لوزنامو لاندې به په چترال کې د 1,506 میگاواټه بجلیګر جوړولو منصوبه هم شامله ده. په دغه منصوبه به 1.1 بلیون ډالر مصرف راځي او په 4 کالو کې به سرته رسیږي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر دغه اعلان په داسې مهال کړی چې په پاکستان کې وړې صوبې د چین پاکستان اقتصادي راهداري د لارې په سر شکونه لري. خیبر پښتونخوا بلوچستان صوبې خلک وای په دغه منصوبه کې ټولې ګټې پنجاب ته رسی او د پاکستان وړو صوبو ته پکې هغه شان برخه نه ده ورکړې شوې. د سی پیک منصوبې په اړه کارکوونکي څېړونکي ګڼي چې په دغه منصوبه کې وړو صوبو ته یوازې سړکونه ورکړې شوي دي، ولې د پرمختیا نورې پروژې پنجاب ته وړی شوی چې ټولې ګټې وټې به هم دغه صوبې ته رسیږي.
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه به ډیر زر وخیږي د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا به کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولې.
سف امریکا دی ریډیو د څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل. په د برتانیې په مانچستر ښار کې د یو کنسرت په حال کې دننه چاودنې شوې دي چې د برتانیې د پولیسو تر مخه تر دې دمه پکې نور لس کسان وجل شوي او په ګڼ شمېر کې نور جوبل دي. دغه چاودنو علت لا تر دې دمه نه دی معلوم شوی. د ډیو ریډیو خبرونو ته غوږ وسئ، څنګه چې موږ ته نور معلومات راځي وخت په وخت به تاسو د دغه وروستۍ پیښونه خبرو. خو لومړی ورزو د مطبوعاتو بخنه غواړم د ادارې په لوتا چې د ریډیو همکار مختار خلیل صاحب لپاره تیار کړی دا، او دغه ادارې د واشنگتن نظر سرګندوي.
د امریکای د خارجه چارو محکمې د شام د حکومت په خپل خلکو د ظلمونو په حق له خفیه معلومات او تصویرونه جاری کړی دي، کوم چې د شام حکومت یقینا چې د روس او د ایران د ملګرتیا په ډاډ کړی دي. د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د ادباري تنظیمونو وینا ده چې د کال 2011 نه د شام په انخت خانه جنگي کې د سلورو لکو نه زیات خلک وجلې شوی دي چې زیات پکې بیګونه خلک دي. د شام حکومت د کال 2012 نه باقاعدګۍ سره آباد او خاري علاقو باندې هوایي حمله او ګولباري جاری ساتلې ده چې پکې بیرل بمونه او نور جدید بمونه غورځول شامل دي. د اسد حکومت د یوې منسوبې لاندې مشرقي حلب باندې هوایي حملو کې اسپتالونه هدف کړي دي او پکې رندوران او د طبي عملی کسان وجلي دي. د هوایي حملو نه علاوه د اسد حکومت کسان باقاعدګۍ سره عام خلک تختی په دوی الون بلون تیری وهي ټکایې د بجلی شارټونه ورکي او زنانو ته شرمونه ورړی. د غنو غیر سرکاري تنظیمونو بیان دی چې د اسد حکومت کسانو د کال 2011 او د کال 2014 منځمانه موده کې د 15 زرو نتر یو لک 10 لک پورې خلک تختولي او بندیوان ساتلی دي. دین علاوه د اسد حکومت خپل خلکو ته د زرګونو بندیوانو کسانو د ماورای عدالت قتلونو اختیار هم ورکړی دی، او په دې لړ کې بشمیره کسان سیدنایا فوزی بندیخانه کې په یو ځای پانسی کړی شوي دي. د مشرقی قریب د معاملو د پاره د امریکای قائم مقام نائب خارجه وزیر خاغلی سټوارت جونز اخبارواله ته د حال احوال تیرولو په موقع ویلی دي چې زمونږ اوس یقین راغلی دی چې د شام حکومت د سیدنایا په فوزی جیل کې د پانسی کړی شوو خلکو د مړو سوزولو عمل شروع کړی دی چې دا شان د دوی هیڅ ثبوت رستو پاتې نشي. قائم مقام نائب خارجه وزیر سټوارت جون زیاته کا چې د شام حکومت ظاهره خبره ده چې دا ټول بوګنون کې ظلمونه د روس او د ایران په ټینګه مرسته کوي. دوه هفتې وړاندې د کازاکستان په آستانه کې ترکی، روس او ایران په اتفاق سره د شوي روغې د زامنانو په حیث د جنگ نه د پاکو علاقو په قائمولو سلا شول چې له عمله د جنگ اور سوړ کړی شي او د خلکو سرونه بچ وساتلی شي. د تیرو ناکامو ډزبندو په رڼا کې امریکا آستانه کې د شوي ډزبندۍ په حق له هم شکی وه. قائم مقام نائب خارجه وزیر سټوارت د خپل بیان په اخیر کې ویلي دي چې اسد حکومت دی په بیګناه خلکو او مخالفینو باندې هر قسمه حمله لازمن بس کی. او روس باندې لازمه ده چې اسد حکومت په لوزنامه عمل کولو ته مجبوره کی. روس د ملګرو ملتونو په یو قافله د اسد حکومت په هوایی حمله کې یا خو لاس امداد کړی دی یا پی خاموش تماشایی پاتې شوی دی. د مشرقي حلب په تباهۍ او په 4 اپریل ادلیب کې په عامو خلکو د کیمیایي وسلو په استعمال هم روس د شام په حکومت سره آواز نه دی کړی. د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاروف د امریکې په خپله تازه دوره کې دا خبره ومنله چې د شام د جنگ فوزی اواره ناممکن دی، نو په دې وجه روس له پکار دی چې د شام په حکومت خپل مخ مروت استعمال کی چې دا ظلمونه بند کی.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. د امریکې د صدر ډونالډ ټرمپ پخوانی د ملي امنیت سلاکار مایکل فلین سینټ ته په تیرو انتخاباتو کې د روس ممکنه لاسوهنې دستاویزات ورکولو نه انکار کړی. د ډیوه ریډیو د همکاري کلسوم کاکړ نه نور تفصیل اورو.
د امریکا دواړو سیاسي ګوندونو قانون سازانو وایس اف امریکا ته ویلي چې د مطبوعاتو لخوا خور کړل سوی هغه راپور زدوی نه دی حیرانه پاته چې پکې ویل سوی د صدر ډونالډ ټرمپ پخوانی د امنیت سلاکار مایکل فلین به د تیر کال امریکا صدارتي ټاکنو کې د روس لاسوهنې په اړه اسناد ورکولو څخه انکار وکړي. د ډیموکراتیک ګوند ورمونټ سینیټر پیټریک لیهی وایي چې زه لږ هم نه یم حیرانه پاته ولې چې ښاغلی فلین د جرم تورونو سره مخامخ دی. ما په فکر داغه وکیل به هم ورته د نورو مشورې ورکولو زخه ډډه وکي او دا به وایي چې د امریکا د آئین د 5 مادې لاندې د څه نه وهلو خواستي وکړي. د امریکې په آئین کې 5 ترمیمي ماده امریکایان په خپل ځان لګیدلو تورونو یا الزامونو ساتنه کوي. د جرم په کیس کې یو تن هم خپل په ضد عیني شاید په توګه نه راتلو باندې مجبوره کوي سي. د ښاغلي فلین 6 کال د فروری په میاشت کې په زوره د استعفا غوښتنه هغه مهال وسوه چې کله په مطبوعاتو باندې راپورونه خواره سو چې ښاغلي فلین د روس سفیر سره د اړیکو په اړه درواغ ویلي. تیره اونۍ نیویورک ټایمز ورځپاڼه په خپل راپور کې لیکي چې مایکل فلین د صدر ټرمپ د واک منتقلي ټیم ته ویلي چې وفاقي ادارې د دوی تفتیش کوي چې د صدارتي کمپاین په مهال د ترکی مفادات لپاره په پټه کار کولو ته پیسې ورکړل سوي. خو سره له دې دوی د کامی امنیت لپاره د صدر ټرمپ سلاکار وټاکل سو. د یوټا لپاره د ریپبلیکن سینیټر اورین هچ وای موږ ځینې آئینی تحفظات لرو، موږ امریکایانو ته دا حق دی چې دا ګواهی رد کړو. دا به د هغه کس لپاره هم شنوي سوکسي دغه مخصوص حق ترلاسه کول غواړي. د کانګرس د پلټنو سره مرسته نه کولو کې ښاغلی فلین د کانګرس توهین یا سپکاوی کړی او دغه به د هغه قانوني ستونزو کې اضافه کوي سي. دوی زیاته کړې چې دا به ډیر ضروري چې په دغه امکان باندې ګمان وسی. سینیټر زیاته کړه چې په راتلونکي کې به ګورو چې تحقیقات څه نتایج راوړي او دا چې رښتیا به پټ نسی. په اوسنۍ انتظامیه کې ډیر داسې خلک سته چې په ناسمه ډول باندې د روس سره لاس لري. اخیر دا به هم په ډاګه سي. شمالي کارولانا سینیټر ریچارډ بریټ استخباراتي منتخب کمیټې لپاره د سینیټ چیرمین د ورجینیا سینیټر مارک وارنر په یو بیان کې ویلي په داسې حال کې چې موږ د ښاغلي فلین د امریکایي آئین 5 مادې لاندې قانوني حق تسلیموو، ښاغلي تحقیقاتي کمیټې ته ضروري اسناد نه ورکولو موږ مایوسه کړو. صدر ټرمپ په ټاکنو کې د روس لاسوهنې څخه انکار کړی او تیره اونۍ د روس په ټاکنو کې د لاسوهنې په اړه خصوصي وکیل نومولی او دا یې یو سیاسي انتقام بللی. په داسې حال کې د اف بی آی پخوانی ډایرکټر رابرټ میلر د امریکې د انصاف د محکمې لاندې د روس پلټنی کیس یا قضیه اوله سوی. د کانګرس دوه کمیټې د پلټنو لپاره لا دوام لري چې پکې د استخباراتي ادارې د اسنادو لپاره معلومات کول هم شامل دي.